السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ورځې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې خبرونه کې زه منور شاه تاسو هر کله کوم نیک پیرځونه می قبول کړئ د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوه هفتوارې خبرونه اوریدل شي چې اولې درته تاندې هلي وړاندې کوو ورپسې به قانوني لارې واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخ یې درته وایي
د شمالي وزیرستان د تخیلو خلک له بلدیتی چاکونو د مخه خپل یونین کونسل غواړي په مظاهره راوتی پیپلز پارټي وزیر اعظم عمران خان ته د استعفا کولو لپاره درې ورځې وخت ورکړی دی په اوکراین د روسي یرغل دوام لري خو دواړه خواوې د مذاکراتو په دریم پړاو راضي شوې دي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د تخیلو خلکو د وی مظاهری لاره له حکومت او ټاکنو کمیشن غوښتنه کړې چې دوی ته د یونین کونسل جوړ شي د میرامشاه پریس کلب مخې ته د مارچ په 15 د راغونډ شو مظاهره چانو یو مشر او د مسلم لیگ نون غړي نیکمل خان مشال ریډیو ته ویل چې د ډېرې آبادی به وجود هم کوړته یونین کونسل جوړ نشي نو دوی به په بلدیتی ټاکنو کې ګډون ونه کړي
های کورٹ کے پدا بندے کیس ریٹ کڑائی دائی چھے دی میران شاہ ڈیویزن چھے کم الیکشن دائی دا کلال حدم دائی تا دا آغا پیر رکاو سی چھے دا ساڑی تین چار لکھ عبودی تا حق نوی ملاو شوائی دا غنا موبائی کارٹ تائی
خو په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو کمیشن وایي سهیل احمد مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ په 1 بلدیتی انتخابات کیږي نو په دومره لږ وخت کې ممکن نه ده چې نوې یونین کونسل جوړ شي د تحریک انصاف حکومت په خلاف لسین صوبې څخه اسلام آباد ته روان د پیپلز پارټي لانګ مارچ یا لاریون لاهور ته رسیدلی دی لاهور ته نه رسیده په پټوکی سیمه کې د مارچ په 15 د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری خپل پلویانو ته د تقریر په مهال پر وزیر اعظم عمران خان غږ وکړ چې په درې ورځو کې دننه دې استعفا ورکړي هغه زیاته کړه چې د وزیر اعظم لرې کولو لپاره به اپوزیشن ګوندونه په قومي اسمبلۍ کې د عدم اعتماد تحریک هم راوړي زرداری ویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې ګرانی زیاته او اقتصاد خراب شوی نو ځکه باید نور په واک کې پاتې نه شي خو په همدغه ورځ د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په لاهور کې خبرلاند وویل چې اپوزیشن د ولس په مسایلو سیاست کوي او وزیر اعظم به هیڅکله استعفا ورنه کړي د عوامي نېشنل ګوند د یوې مشرې او ویاندې سمر هارون بلور ویلي چې ځایي انتظامي ورته خط لیږلی چې د ترهګریزو حملو د خطر له ویرې دي سیاستوال خپلې هلې ځلې محدودې کړې هغې د مارچ په 15 په پېښور کې خبرلاند وویل چې د تحریک انصاف حکومت باید د سیاستوالو فعالیتونو محدودولو پر ځای هغوی ته امنیت برابر کړي تر اوسه د پېښور ځایي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي خو د مارچ په 15 د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید په یوه خبري غونډه کې وویل چې امنیتي ادارې د ترګرۍ د خار خطر په وړاندې بیدار دي دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 4 په پېښور کې په یوې امام بارګاه شوې ځانمرګې برید کې 26 کسان وژل شوي او له 200 زیات پکې زخمیان شوي وو داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې وه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړې دي د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15 په یو خبر پاڼه کې ویل چې قریشی د اوکراین په اړه لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې ویل چې پاکستان د نړیوالو قوانینو پر وړاندې کې پر ډیپلوماټیکو لارو او مذاکراتو د مسلې د حل غوښتونکي دي نو ځکه د کشالی په کمولو زور راوړي د خبر پاڼې تر مخه قریشی د لاوروف سره په تجارت او سیمیز امنیت هم خبرې وکړي د روس او اوکراین پلاوی د سولې د مذاکراتو بل مرحله پیلوي د اوکراین مذاکراتي پلاوی غړي ډیوډ اراخامیا د مارچ په 15 پر فیسبوک لیکلی چې د خبرو دا دریم پړاو به د مارچ په 1 شروع شي روس د فروری په 24 پر اوکراین یرغل وکړ تر هغه وروسته دواړو خواوو دوه ځلې په بیلاروس کې مذاکرات کړي دي دواړه غاړې د روس لخوا د محاصره شوو اوکراینی ښارونو ماریپول او وولنو وخت څخه د ملکي وګړو د وستلو لپاره د بشري لارو په پرانستلو سلا شوی وو خو د مارچ په 15 د 15 اوربن مات شو اوکراینی چارواکو پروس تور پر کړی چې له لوزنامې سرغړونه کړې ده خو د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له ناټو څخه د پوځي مرستې ترلاسه کولو په کوشش کې مذاکراتو ته زیان رسولې نو ځکه داغه په خبره د سولې له دې خبرو ډیره تمنه لري د اوکراین بهرنیو چارو وزیر درمیترو کولی به تر دې مخکې ویلی و چې د لاوروف سره نیغ په نیغه خبرو ته حاضر دی، مګر دا باید نتیجه لرونکي وي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې مو د دې سات خبرونه واوریدل، او په اول نیمایي کې تاسو لپاره رپورټونه لرو، په دویم نیمایي کې تاسو ته دوه هفتواري خبرونه وړاندې کوو. تاندې هلي او قانوني لارې دغه خبرونه اوریدل هم یې روي، خو اول ورزو اولنی رپورټ څنګه چې مخبرونه کې هم واوریدل، د شمالي وزیرستان د تخیلو خلکو مظاهره کړې ده، او دوی حکومت ته ویل دي چې تاسو کوم بلدياتي انتخابات کېږي د دین وړاندې دي دوی لپاره یو کونسل جوړ شي. دوی په میرام شاه پریس کلب مخته د مارچ په 15مه مظاهره چانو ته د مظاهره چانو مشرانو خبرې هم وکړي، او وی ویل چې دغه کونسل نوی جوړ شوی، دوی به دغه پورې د انتخاباتو نه بایکاټ کوي. په دې موضوع زمونږ همکار عمر دراز یو رپورت را لېږلې چې تاسو ته وړاندې کوو.
میرام شاه پریس کلب مخه ته احتجاج په دوران تحصیل د داخل مداخلو سیمه اوسیدونکو الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې تحصیل د داخل مداخلو لپاره دی د آبادی په تناسب یونین کونسل یا ویلیج کونسل شمیر زیات کړل شي، غنی د بلدیاتی ټول ټاکنو فیسټو بایکاټ کړي. دوی وایي چې لکونو آبادی لري د شمالي وزیرستان تر ټولو لوی تحصیل دی، خو مداخل تحصیل د داخل ته یوازې یو یونین کونسل ورکړې. احتجاج کوونکو وویل چې ډیرای خلک یې بې کوره دي، ځنه سیمې خلاصې دي چې ورته واپسې هم شوي، خو د ووډ څخه دې نه محروموي. الیکشن کمیشن ته یې په وار وار درخواستونه کړي. د پریس کلب مخې ته احتجاج په دوران د تاخیلو یو مشر او پاکستان مسلم لیگ نون شمالی وزیرستان صدر نیکمل خان وویل
دمو د جون 2021 سره 96186 اوټتای 3.5 4 لک پلس دا بودیدو اته د پورا چې کیما خدبندی جوړ کړی دو لوکل ګورنمنت یا الیکشن کمیشن ډیس ایڈمنسټریشن اته خدبندی یو ویلج کونسل دای پدامند د تیر دو میاشت نه میژ لګیایي میژ ڈی سی صاحب ته لیټر ورکو میژ کیس تیار کو دلا متلکه دوتار دی میژ میژ ریجنل اپیس میژ لوړلی الیکشن کمیشن اف پاکستان ته الیکشن کمیشن اف پاکستان میژ ته وې چې توس لوړ شې د توس متلکه ریجنل اپیس ته میژ روغلی ریجنل اپیس ته جواب یې نه رکو چې بای ته پدا صرف دمر ولی کا چزای نه شکړای.
نو ما وړي وویل چې بنو عدالت کې درخواست کړي تر سوچ د دو یونین کونسل زیات شوی نه وی دغه ټول ټاکنه نه تسلیموي.
میش په بانی های کورٹ کې پدابند کیس ریټ کړای دی چې خدارا په نارت وزیرستان کې میش د بلدیاتی انتخابات خلاف نه دی، خود میران شاه ډیویژن چې کوم الیکشن دی دا کول هدم دی دا د هغه پر رکاو شي چې د 3.5-4 لک ابودی ته حق نه وی ملو شوای. تقریبا د تخیل تحصیل د تو سره ډېډ لا کوټ نشتا دا نه مو بای کارت تای زنه په دغه یو کونسل باندې الیکشن کا او نه زه د تو دا مېر تسلیم وو هغه پر چې مو ته د خپل حق ملو شوای نه وی دا در نه غوړو.
کلامو کې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان و پختل، نو دوی وویل چې دا تاخیل تحصیل ډیرو سیمو واپسی لا نه دی شوی یا تحصیل نورو سیمو لپاره د آبادی په تناسب یونین کونسل جوړ شوی لکه خدرخیل، بویا، محمدخیل، شیرنی او داسې نور. د مداخلو لپاره یو یونین کونسل ټاکل شوی، خو د دوی کیسې بیا هم متعلقه چارواکو ته رسولې. هم دغه پوښتنه مو بیا د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد نه وکړه. نو دوی وویل
کله حلقه بندای کې دی کنه دغه مرحله کې یو مرحله بیا داسې راځي چې اغه کوم ډرافت وشي نو اغه باندې بیا عام خلک خپل تحفظات یا اعتراضات دي نو اغه د پاره یو خپل طریقې کار په غوړ وخت کې توې شوی د لیمیټیشن اتارټیز کمی او اغه باقاعده د دې سماعت کوي. نو په دې سټیج باندې د احتجاج کوم کوي نو زما خپل څه په دې خبر باندې نه پوهیږم. اوس دا د شیډولم راغی امیدوارانو مدار حتمی شو فائنل شو دا سټیج پر دې نه دی.
احتجاج کوونکی وای چې دا تاخیل مداخل زیات آبادی لري ورته د آبادی په تناسب یونین کونسل ورکړي، کنی عدالت کې کیس مخ په وړاندې وړي او د ټول ټاکنو بایکاټ کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د شمالي وزیرستان ریپورت واورید. اوس ورزو سوات د خیبر پختونخوا په 13 کې د مارچ په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. په سوات کې به هم خلک وټونه چوي. په دې اړه صوبایي انتخاباتي کمیشن ځای خبریالانو او مدني ټولنو لپاره یو سیمینار برابر کړی و چې د انتخاباتو په بهیر یې پوه کړي. د سیمینار ویناوال ویلي چې دا قسمه روزنیزې غونډې ځکه ضروري دي چې په کار د خلک د ووټ په سمه توګه استعمالولو باندې پوه شي. له سواته زموږ خبریال نیاز احمد خان پرې تفصیل راکوي.
سوات تسلب کې د ملکن ډیویژن الیکشن کمیشن مشر محمد ندیم خان د بلدیاتی ټاکنو په اړه جوړ کړی شي سیمینار ته ویل چې خیبر پختونخوا کې د مارچ په 13 نیټه کې دونکو بلدیاتی ټاکنو کې د سوات ضلعه هم شامل ده چې پکې 8 تحصیلونو کې په زرګونو امیدواران مخې ته را مخامخ دي. ویل چې الیکشن کمیشن یو آزاد او خودمختار اداره ده او مقصد یې د ولس رای په آزاده توګه را برسېره کول دي. دوی زیاته کړه چې د بلدیاتی ټاکنو په وړمې پړاو کې د باز غلطیانو له وجې په زرګونو اچول شوي ووټونه ضایع شوي چې دغه کمی ختمو زمون پګړه ذمہواری ده.
مونږ به کوشش دا کوو چې دا سیم په خپل پدې ځان فی کوچ زم اوټونه مسترد کیږي نه. دې وخت کې زمون په فرست فیس کې په یو ځل کې 18000 اوټونه مسترد شو. دا د لیش کمیشن هم ډیر سخت ناکامی و. دا د زم د عوام هم د دلچسپي یو دغې طرف ناکامی و. او دې کې خصوصا د امیدوارانو ډیر زیات کردار او چې اغه خپل ووټران خپل پولینګ ایجنټس خپل الیکشن ایجنټ اغه ګایډ کړي وي ایجوکیټ کړي وي چیرې ووټ طریقو اچولو طریقه صدا.
الیکشن کمشنر وړاندې د بلدیاتی ټاکنو ووټونو په اړه تفصیل کې ویل
زمګ شپږ بیلټ پیپر دي او شپږو بیلټ پیپرو رنگ دیو بل نه بدل لي. مثلا تحصیل چې کم دي تحصیل چیرمن یا میئر داغه بس سپین بیلټ پیپر وي. پاغه سپین بیلټ پیپر کې بداغه امیدواران نمونه و سره بداغه انتخابي نشان لګیدلې وي او چې د کم امیدوار ته اوټه چول غواړي په تحصیل چیرمن سیټ باندې هغه ته واغه سټمپ لګی. کم زمونږ ویلج کونسل جنرال ممبر دی داغه د پاره وا معمولی یعنی هغه گری کلر معمولی توروالې غوندې خړ غوندې دا بیلټ پیپر رنگ بی. ورپسې دویم د خواتین یعنی زم زنانه چې کم ممبرانی هغه د پاره به پینک وی. ورپسې زم چې کم مزدور کسان دی داغه د پاره بل شین غوندې رنگ والے بی. ورپسې زمونږ چې کم نوجوانان دی هغه به زیړ وی یلو. او بیا اخیری زم چې کم اقلیت ممبر دی هغه د پاره براون یعنی نسواری رنگ بیلټ پیپر بی.
سیمینار کې ناست یو غیر دولتي ټولنې مشر سرزمین خان چې د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پوهې راوستو کار هم کوي وایي چې دا وخت وټونه زیات دي او وټر یو وي نو دې لپاره د وټونو عمله زیاتول پکار ده.
و وټونه دي د و وټونو لپاره ټایم چې دی نه لکه هغه لږ ډیر زیات نو چې کله دلته کې ټایم ډیر لګي نو بیا ووټ نه فل کیږي بهر د پولینګ سټیشن نه وګت قطار جوړ شي او زموږ خلک چې دی نه هغه ډیر زیات وګت انتظار کولی نه شي نو دا پروسیس چې دی دا ډیر زیات سلو دی. نو په دې کې پکار دا و چې نوی پولینګ سټیشن په دې کې جوړ شوی دی. پولینګ سټیشن تعداد چې دی هغه سیوا شوی وي او څنګه چې قانون دی چې یو مخصوص تعداد چې هر په پولینګ بوت باندې هغه خوده کیږي مثال په تور په پولینګ سټیشن باندې که زر ووټونو تعداد دی نو په دې کې یو پولینګ سټیشن چې دی هغه د 300 ووټونو لپاره پکارو. نو زما په خیال خلکو به ووټونه چې دی هغه به زیات پول شي په دې کې ووټ چې دی لکه هغه کم پول کیږي.
د سیدو شریف سره تعلق لرونکي سپیا چې د ښځو د مخصوص سیټ لپاره ټاکنو کې برخه اخلي سیمینار وروسته مشال ډېډو ته وایي چې عام ټاکنو کې ښځې کمه برخه اخلي او لویه وجه ناپوهي ده.
شپږ بلټ پیپر یې هغې له ورکې که نه نو هغه خو داسې ښځې چې هغه دا سر ته ماولې وي چې لکه تاسو ماله دا بلټ پیپر تاسو یو سیمپل لاکې نو چې زه کمپین کله کوم چې زور سره دا ښځې په مخه پوهم کم.
سیدو شریف سره تعلق لرونکي بشرا بیبي وایي چې آبادۍ کې نیمه برخه د ښځو ده خو زیاتره ښځې باقاعده د ناپوهۍ له وجې د وټونو د عمل څخه منع کیږي.
زیاتې ښځې داسې دي چې هغوی تعلیم نه دی کړی هغه پوهېږم نه او زموږ دا سړي چې دي دا منیم نه چې دوی مخ کې لاړ شي یا سبق وای وای دا زموږ بې عزتي کیږي. نو مخکې تاسو داسې وکړئ چې دوی لپاره داسې سر ټریننګ ورکړئ دی ښځو له کورونو ته دا زموږ دا خویندې لاړې شي چې هغوی له سره ټریننګ ورکړي چې هغوی پوه شي.
الیکشن کمشنر په دغه مهال ویل چې د عام وګړي رای د ووټ په ذریعه ورکول اهم دي او هر الیکشن کې کچرې د ښځو د ووټ اچولو برخه د 10% نه کمی وي هغه ټاکنې به نه منل کیږي او دوباره پرې الیکشن کولای شي. دوی ویل په زور زبردستۍ څوک د ووټ نه منع کول درغلي کول یا د ووټونو په وخت امن او امان خرابول جرم دی او دغه سزا 15 کاله قید او 50,000 روپۍ جرمانه کیدی شي او فیصله به هم د هغه پولینګ سټیشن مشر په خصوصي اختیاراتو کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د هند حکومت وایي چې د افغانانو سره د کړو لزر اټانه غنم او پاتې برخه به د رواني مارچ میاشتې په اوږدو کې افغانستان ته واستوي. دا له اعلان شوو لزر اټانه غنم څخه پاتې 8000 اټانه غنم دي. د اگست په 15مه طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړ خو نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې وجه ډېرې نړیوالې مرستې ودرېدلې دي. یو ملګری ملتونه وایي ک مرستې ونه شي نو په افغانستان کې به د خوړو بحران لا زیات شي. نور حال د سلطان سرور ناورو.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 50000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبې په ورځ رویترز خبري آژانس رپورټ ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړۍ جوپه یې د فبروري په 26مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2500 ټنه وه د مارچ په 3مه له امرتسره بار او افغانستان ته ولېږل شوه. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګېرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي وو چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز آژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرې نږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د مشال خبرونه اوري. په پاکستانی سیاست کې له لسیزو راهیسې بیلابیل اصطلاحات استعمالیږي چې ممکنه ده تاسو هم د بیلابیلو سیاستوالانو د خولې اوریدلې وي. د مثال په توګه یو اصطلاح د خلای مخلوق ده چې په تیرو کلونو کې رواج شو. بلې لسیزې په خوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمیر نور اصطلاحات هم شته چې استعمالیږي. دا اصطلاحات سمانه لري او ولې او د چا لپاره استعمالیږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په دې رپورت کې ورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق فرشتے جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دی او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد او پختل نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ چکم دے نو دے دا پاکستان دے جوڑی دو نو سندسی رس کی یو خپل یو کردار شروع کر دے او پا دی کی دا چی دی کم تکی آدھے پٹ لاسونا پیریان یا بلس نو دا دی دا استخباراتی ادارو توی چی آغا پا نظر نرازی او غی یو خپل کردار لوبوی او ذکر دلتا کی جمہوریت چکم دے نو آغا میشتن لا کمزور پاتی شده جمہوری نظام کمزور پاتی شده
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټټکې کاروي. لوټټکې هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل سپدا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه داسې وي چې بېدبار وي. بېدبار کردار داسې وي چې هغه کله هم د خپل غرض لپاره هر اړخ ته اورېدی شي. نو دا لوټه چې کله ونیسي او ته تاوې چې کوم خو ته تاوې نو هلته دی ځي که نه، دا د بېدبارۍ لپاره دا لفظ استعمال شي. چېرته چې د ده غرض دی به هلته ځي او دی به پارټي بدلوي. بېدبارۍ سره سره دا د مطلب پرستۍ یو نښه ده. یو سړی د خپل غرض لپاره هر حده پورې ورتلی شي، پرېوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول که څه هم یو شمېر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي، خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې د راتللو سره د سلیکټرز یعنی غوره کوونکي او سلیکټډ یعنی غوره کړل شوي اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
Da che selectors aw selected taki da Pakistan pa siyasat ki wali aw changa rawaj shu aw ishara cha ta da pa alai pa Islamabad ki da siyasi charo po Quraish khatak wai Bilawal Bhutto Zardari pa 2013 zigis kal ke parliament takhpali wena ki selected taki da waziri azam Imran Khan la para wakarawlo che matlab ye da aw che numawade da ulas parai muntakhib shwe na بلکې اسټابلیشمنت له خوا غوړه کړل شوې ده.
سلیکټډ سلیکټرز خدای مخلوق فرښتي ماماګان مت په پښتو کې مخالفت کوي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي راستي او وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوخي چې د خلک راوړي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاره کی.
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د اماړي کوڅانګې آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار په دې ورستیو کې رسنۍ ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چې کله په هغه بیاز چې کریش شو هغې لپاره چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې دغه پارټۍ چې وي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګه مانګه ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو د بې نظیري حکومت کې و د هغې خلاف او 90 په دهایې کې کوم دی کنه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلې چې هارس ټریډینګ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټې سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندرې زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پېښور په ډبګری کې له خواو شا 15 لسیزو راهیسې په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. د دغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دون مسی نه یوازې نوی ربابونه جوړوي بلکې د زړو ربابونو مرمت هم کوي. حماد دویش کلن دی او وای هر ډول رباب جوړولی شي. دی وای د پښتو موسیقۍ پر رباب کې درې تاروي خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د سلورو تارونو ربابونه جوړوي. شانواز ترکزی دغه دکان ته ورغلی دی او په دې رپورټ کې یې تفصیل راکوي.
دویش کلن حماد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیک بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو
چې سمپل رباب په داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخ علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي دا غ علاقې لرګی دي کې کار کوي.
فرق
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي بل هغه لرګی پوخي صفایي دا مونږه غزینه راغړو.
دا لرګي ګران
کټ ماشين کې دا مونږ کټکو زنګ ماشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وو کو به عدالت راو.
تقریبا دا سه د 15000 روپو پورې دا باب
سیمپل رباب په درته جوړ کو خراباب پی
نرموالی پکې ډیری کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سی رباب ته نه ځغه ګومه چې دې 15 منټه وګورم زما د ګوتې د اسو کې چې کم دی دغه کې ځین ځین وخت دی باندې پولې مرخ کار کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلانس هم د دې ضروری چې بیلانس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیکل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کوي د دې شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې د زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا ځکي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد بچې د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په اوګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې دپاره د پیمانې کومه آله نشته دی
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي
یو دا هغه ته وي
یو او یو دې ته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی دا دا خط برج دی
برج باندې پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تورنه پوچتی بس.
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولې وو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د رواني غړې نیمه ته رسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د بشیر غواخ نه د سات د خبرونو لاندې زورو
د شمالي وزیرستان د دتخیل خلکو ګواخ کړي ک حکومت او د ټاکنو کمیشن د دوی د پاره یونین کونسل جوړ نکړي نو دوی بعد د مارچ په 1 په بلدیتی ټاکنو کې برخه وانخلي. دوی پرون په میرامشاه کې مظاهره کړې ده. خو په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو کمیشن بیان سویل احمد مشال وړي ته ویلي چې دومره زر نوی یونین کونسل نشي جوړېدلی. د تحریک انصاف حکومت په خلاف له سند صوبې څخه اسلام آباد ته روان د پیپلز پارټۍ لانګ مارچ یا لاریون لاهور ته رسېدلی دی. د مارچ په 5 په پټوکي سیمه کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری خپلو پلویانو ته د تقریب پر مهال پر وزیر اعظم عمران خان غږ وکړ چې په 3 کې دننه دی استعفا ورکړي. خو په همدغه ورځ د اطلاعاتو افاقي وزیر فواد چودري په لاهور کې خبر اعلان ته وویل چې اپوزیشن د ولس پر مسایلو سیاست کوي او وزیر اعظم به هیڅکله استعفا نه ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند دی وی مشري او ویاندې سمر هارون بلور ویلي چې ځایي انتظامی ورته خط لیږلی چې د ترهګریزو حملو د خطر له ویرې دی سیاستوال خپلې هلې ځلې محدودې کړي. هغې د مارچ په 5 په پېښور کې خبر اعلان ته وویل چې د تحریک انصاف حکومت باید د سیاستوالو فعالیتونو محدودولو پر ځای هغوی ته امنیت برابر کړي. تر اوسه د پېښور ځایي انتظامیې په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د مارچ په 5 د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل چې امنیتي ادارې د ترګرۍ د هر خطر په وړاندې بیداره دي. او د روس او اوکراین پلاوی د سولې د مذاکراتو بله مرحله پیلوي. د اوکراین مذاکراتي پلاوی غړي ډیوډ اراخانیا د مارچ په 5 په فیسبوک لیکلي چې د خبرو دا درېیم پړاو به د مارچ په 10 شروع شي. روس د فروری په 3 په اوکراین یرغل کړی. تر هغې وروسته دواړو خواوو په بیلاروس کې 2 مذاکرات کړي دي.
دا او بشیر غواخ چې د سات د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوست. تر ترجمه سره سم 2 خبرونه لرو. اولنۍ خبرونه اتان دی هیله ده چې تاسو لپاره زموږ همکارې فرخنده اسد جوړ کړی ده. راځي چې په ګاډي واورو.
تان دی هیله
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو 19 خبرونه پوتان دیلی پروگرام کی درتا ظفر خنده صدر کلی کوم. اوریدونکو هر کال اتم مارچ د خزو د نړیوالې ورځې په توګه منځل شي. مونږ په دې پروگرام کې په پاکستان کې د خزو د نړیوالې ورځې او په هغه ورځ هلته د اورت مارچ او خزو ته په ورپېخو مسلو خبرې کوو. را سره اوسه. د مارچ اتم هر کال په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو په حواله نړیوال ورځ لمانځل کیږي. خو په پاکستان کې د اورت مارچ په نوم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لوی لاریونونه په 2013 کال کې له کراچۍ نه پیل شول چې اوس هر کال د دې هیواد په ځینو ښارونو اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او ملتان کې د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ترسره کیږي. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې فرزانه باری سره خبرې کړې دي. فرزانه باری هلته د اورت مارچ یوه تنظیمونکې هم ده. له هغې نه مو پوښتلي چې سږ کال دوی اورت مارچ ته کوم پیغام یا تیم سره لمانځي.
دا وخت په لاهور، اسلام آباد، کراچۍ، حیدرآباد او ملتان چرته چرته چې دا مارچ کیږي نو په دغو ښارونو کې چې د ښځو کومې لویې مسئلې دي دوی هغې ته ګوري او هغه مخې ته راوړي او هم هغه مینیفیسټو ده. خو سږ کال د ټولو پیغام یو دی او هغه دی انصاف. موږ دا ورځ د انصاف په پیغام سره لمانځو او د دې مقصد دا دی چې په خزو ر تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی. نو دا که د کندیل بلوچ او یا د کوهستان د جینکو د ویډیو سکینډل پیښه وه. په دې ټولو پیښو کې انصاف په نظر نه راځي او موږ د انصاف لپاره غږ پورته کوو.
او فرزانه باری دا ځل د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د فبروري په 9 د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان په یو لیگل شوی لیک کې خواست کړیو چې د مارچ پر اتمه د ښځو نړیوال ورځ په پاکستان کې د حجاب ورځ وګرځول شي. نو تاسو د خبرې ته څنګه ګورئ؟
یہ تو انٹرنیشنلی عورتوں کا عالمی دن ہے اور عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے
دا خود خزو نڑیوالا ورستا پا نڑیوالا کچل منسلی شی ارسو کے پخپل طریقہ المانسی مونگی دا تیرو سلورو کالونو راہی سے دا عورت مارش پا نم المانسو اس چی دیتا سنگ زیادی خزی راوزی نو دا مذہبی ڈلو سرا تڑاولنن کے خزی ہم اس پا دا غروز راوزی دوی کی سوک ورطا دا فیا صدیقی نم برکوی سوک ورطا دا حجاب دا روزی نم برکوی دوی دا سن مانسی خو مونگ پا دا غروز دا خزو دا حکون لپار راوزو دا دی لپار مون سر ایس غیر سرکاری اداری یا ایس سوکم رستانه کوی دا مونگ پا خپل کوو او پا رزا کرانا تو گا مونگ طول پیسی جمع کوو او پا تم مارش عورت مارش المانسو
بلکل والنٹری بیسس پہ لوگ اپنے جیب سے کانٹریبیوٹ کر کے
د بشری حقوقو فعالانه وای پر عورت مارش ته بندیز او یا پر دغه تنقید کول د بنیادی بشری حقوقو او آئین ضد خبره ده ځکه چې هر وګړی د پر امن احتجاج حق لري په خیبر پختونخوا کې د هوا لور په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشره شوانا شاوای پر اتم مارش خزی د حق لري چې د خپل حقوقو لپاره غک پورته کړي
زما په خیال 8 مارچ چې دی هغه تش پاکستانی خزو لپاره نه دی هغه خو انټرنیشنل ریکگنایز ڈے دی دا رز مونږ ځکه ابزرو کوو چې هغه رز باندې چې کومې وایلیشن کیږي خزو سره چې کومې رائټس هغه ته نه ملاویږي هغه باره کې مونږ اوپنلی خبرې کولی شو هغه باره کې مونږ انسټیټیوشنز لا ګورنمنٹ لا کمیونټیز لا سینسیټایز کولی شو چې دا د حقوق خزو هم شته هغه هیومن رائټس دی کانسټیټیوشنلی هم هغه ریکگنایز شوی دی او انټرنیشنلی هم هغه ریکگنایز شوی دی خو هغه ملاویږي نه نو 8 مارچ خو زما په خیال دا رز خو ډیر امپورټنس لري مونږ لا اکراس د ورلد it is very important
او شوانا شتا سو د عورت مارش باره کې سوای زکه چې په دغه ورځ د پاکستان په زینو خارونو کې خزه د خپل حق لپاره غږ پورته کوي په دغه باندې په دې 1300 ورځو کې د عورت مارش باندې زینی تنقیدونه هم وشول خو د بشري حقوقو فعالانه وایي چې دوی په دغه ورځ باندې د خزو د حقوقو لپاره او د انصاف غوښتنې لپاره د غلاریونه تر سره کوي
اوس مونږ چې ګورو عورت مارچ پرسپیکټیو نه نو عورت مارچ یا وومنز مارچ چې دی هغه یو موومنٹ په شان امرج شوی دی پاکستان کې موومنٹ خزو حقوق باره کې دی هغه کې هر طبقه نه تعلق چې خزه ساتي هغه هوم بیسڈ ورکر وي هغه ډومیسټک ورکر دی که هغه فیکٹری ورکر دی که هغه هاوس وایف دی که هغه اسټوډنٹ دی هغه رورل ویمن دی هغه کلو نه تعلق ساتي یا هر شعبے نہ چت کا تعلق ساتھی اگے خزے انوالو کی گیا اگے پروسیس کے اور زما پہ خیال عورت مارچ مقصد چ دے اگر ڈیر ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر دے اگر تش حقوق بارہ کی خبر رکھی اگر رائٹس وائلیشن بارہ کی خبر رکھی اگر ویمن رائٹس چ دے اگر سنگا کانسٹیٹیوشنلی ہم مونگتا ملا لگا اشتا خو اگر ملاوی گی نا اگے بارہ کی خبر رکھی زما پہ خیال دے کہ حص غلط نشتہ
په خیبر پختونخوا کې د ښځو بشري حقوقو لپاره کارکونکو شاهده شاوای چې د خپل حقوقو لپاره غږ پورته کول د هر وګړي بنیادی حق دی نو موري وای د ځینو ډلو لخوا پر د غورست تنقید کول او یا د دې نوم بدلول به د دې ورځي اهمیت کم نکړي
حجاب ډے نو هغه باره کې د وفاق یو بل وزیر ده شیرین مزاری نو هغه په ډیر اکشن اغشته دي او هغه دا ویل چې 8 مارچ باندې عورت مارچ والا مراوتې شي اور حجاب ډے والا اوم نو زه هغه سره اتفاق کوم ځکه چې دا د ټولو ښځو ورځ ده او دې باندې هر قسم ښځې راوتې شي او خپل مسائل باندې آواز اچتول شي هغه که حجاب ډے والے دی او که هغه حجاب نه اچولو والے دی لکه څنګه چې فرانس او انډیا کې په حجاب باندې اٹیک سوشي نو هغه اوم ظلم دی ځکه چې دا د ښځې مرضی ده چې هغه څنګه لباس اچي هغه که حجاب اچول غواړي نو هغه څوک نشي سټاپ کولی دغه شان دی چې څوک حجاب نه اچي نو په هغې باندې اٹیک کول اوم ظلم دی ځکه چې دا د هغې چوایس دی نو دا 8 مارچ د ټولو ښځو ورځ ده او په دې باندې ټول راوتې شي
او شاید تاسو موجوده قوانینو ته څنګه ګورئ اوس که موږ وګورو نو د نور مقدم د مقدمې فیصله مخې ته راغله لدې وړاندې د کندیل بلوچ د ورور د خوشي کولو فیصله وشوه پر ښځو د تشدد مخنیوي لړکی قوانین څومره عملی دي په پاکستان کې
جی دا کندیل بلوچ او نور مقدم کیسز شیدین دا یو ټیسټ کیس دی زمونږ دپاره او ټولو دپاره چې مونږ د کې چیک کو چې څومره ګیپس دي په لاس کې، ځکه چې عدالت خو بم هغه دغه اخلي فیصله چې کوم دغه مخې ته په ډاکومنټس کې وي، نو هغه ډاکومنټس کې مزید قانون سمول اوس زمزمون کار دے او پکار دے چې خزی اغه دے پاره اواز اوچت کی، ایڈووکیسی او کی، لیجسلیشن او کی، او دا قانون مزید بهتر کی د خزو د پاره.
تاسو مشال رادیو ته غوږی او مونږ په دې پروگرام کې د خزو د نړیوالې ورځ او پر دغه ورځ په پاکستان کې پر عورت مارچ خبرې کوو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A A L
R A D I O.
اوریدونکو موږ د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت 400 سره تعلق لرونکي تاجمینا ګل سره هم خبرې کړې دي. تاجمینا په خیبر پختونخوا کې د کارکونکو خزو د یونین مشره ده، له هغې نه مو پوښتلي چې آیا په کلو کې خزی د نړیوالې ورځې نه خبر دي که نه.
انتظام سپورٹ کری نہ ماشاء اللہ
مسئلے کو
برهم دا اصل ترکوبه انده خط مصالح خوند ته ډیر زیات دي زکه چې نو تاسو خو بس خپل کل چې خپه تل کې د لذي ده نه خو د خزر کور نه وتل لکه هغه شانتي نه چې څنګه وا او ماشاء الله لکه اویر نه زیات شو کنه دا هی شعور را او خپل کو چې خو بیا لکه یو پلان دوی لري ځات ور کی چې دې دې ته لاړه شه دې پروګرام نه لاړه شه یا یو خاون خزر ته وي چې لاړه شه خو پکې تا کبه را دي چې کدا غوان خلای چې خپل خپلوان اعتراض کوي نو لکه اوس خو غنه دي ماشاء الله ډیر کمی تجر اغل دي خو زموږ د کی پی زنانا خاص کړه چې هغه زنانا چې کوم دي نو یې دي ځات مسائل سره مخ دي اول نه خو د پر دي خبره کنه چې کوم ورته واچو دا یا دې ته کې لاړو نو انته چې پروډوسر ما تو جوړو وته او کته او لکه پیل د چې موږ د اسمان څخه نه اورو یا موږ یو کمی دې دي نو هغه کې لکه چې دې دي امر هغه دغه چې دعوت راکړو کنه نو پکتر خبر پہ
ڈیرا مننا تاجمی نستا سو
د پختنو خزو د چارو پاڑا د مشال ریڈیو انیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه اوریدونکو داو د نن ورځې تاندې هلی پروگرام چې مونږ په کتاب ستا په اتم مارچ د خزو د نړیوالې ورځې او پر دغه ورځ په پاکستان کې د اورت مارچ په اړه معلومات تر کول او سزه فرخنده ست له تاسو نه اجازه غواړم ته خدای پامان.
د مشال ریډیو خبرونې دي ل فرخنده اسد سره مو هفتوار خبرونه تاندې هلی واوریده او اوس درته بوریوال کاکل بل هفتوار خبرونه قانوني لارې وړاندې کوي. راځي چې په ګاډي واورو.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړمو د کوربه پیس هرکلی کوم. په دې اونیزه خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. دا خبرونه به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه تړلې دي. خود پایل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونی سفر او پړاوونو ته کتنې کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دویم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1920 کال کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ایوب خان جوړ کړو. په هغه خبرونه کې مو د دویم اساسي قانون یا آئین د جوړیدو او جمهوریت اساس په اړه اوریدلې. د یادونی په توګه به ووایو چې په پاکستان کې په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه بیا په 1920 کال کې د دویم آئین تر منځوري جنرال ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر پاکستان واکمنۍ کړې و. د هغه د واکمنۍ پر مهال په ملک کې دویم اساسي قانون جوړ او د 1920 کال د جون پر 8 نیټه عملي شوی و. د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 کم او یا د مارچ پر 15مه په داسې حال کې معطل ګرځول شوی و چې ایوب خان واک جنرال یحیا ته سپارلی او هغه بیا په ملک مارشلا لګولې و. خو د 1901 کال د دسمبر پر 10مه په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات وسو. خو د 1901 کال د دسمبر پر 10مه په پاکستان کې په لومړي ځل عام انتخابات شوی و چې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ د هغه وخت عوامي لیگ په ځانګړي توګه مشرقي پاکستان کې په غوڅ اکثریت بریا ترلاسه کړې وه. خو د جمهوری اصولو لمخې پر ملک د عوامي لیگ واک تسلیم نه کړل سو او په نتیجه کې یې پاکستان مات سو. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک د دې دوران آئینی او پارلماني بحران داسې بیانوي.
نو چې ایوب خان کله بحران سره مخامخ شو او په دې پوه شو چې لس کاله بادشاہی نه پسته نور واک نشي چلولی، نو په ځای دې چې خپل آئین باندې عمل کړی وی. آئین کې د ایوب خان آئین کې لیکلی و چې که صدر لري کیږي نو هغه به واک سپیکر ته د قومي اسمبلی سپیکر ته ورکوي. مګر سپیکر ته ورنه کړو، هغه د هغه وخت فوج چې کوم مشر و جنرال یحیا خان کمانډر چیف هغه ته ورکړو او هغه ولګېدو هغه بیا مارشلا ولګوله. نو دی یحیا خان مارشلا چې وا دا د لاندې انتخاباتو شو. دا مارشلا په 1918 په اوایلو کې راغله او په اویا کې انتخاباتو شو. خودی اقتدار منتقل نکړو، یو اویا ټول کال په بحران کې تیر شو. مشرقی پاکستان کې جنگ ونختو او په دسمبر یو اویا کې پاکستان په ټوټې شو.
د 1901 کال په انتخاباتو کې په مشرقی پاکستان کې د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ عوامي لیگ او په مغربي پاکستان کې بیا د ذوالفقار علي بټو په مشرۍ پیپلز ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې وې. افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د دریم اساسي قانون جوړولو چارې په 1902 کال کې د ذوالفقار علي بټو د واکمنۍ پر مهال پیل شوې وې.
نو ذوالفقار علی بھٹو چی په پنجاب او سندھ کی دغه پارٹی انتخابات گٹھلی ہو ادی اویم کال انتخابات گٹھلی ہو دی یا خان سرا ملګری شو او د هغه وخت پاکستان د وزیر خارجه په توګه او اقوام متحده کې چې کله پاکستان دوه ټوټې شو نو جنرالان چې کله دلته بے وس شو پوهېدو چې د پاتې پاکستان هم سنبالولی نه شي یا نیم خو لاړو نو دوی بیا بوټو راغوښتو بوټو ته دعوت ورکړو بوټو راغی نو بوټو هم دا عجیبه کار دی چې لومبی داسې چې یو سیول سړی هغه مارشل ایڈمنسٹریٹر شو او بوټو صاحب دا دلیل ورکړو چې دی وخت کې چونکې مارشل لا قانون دی بل قانون شته نه نو د مارشل لا مشرتابه په غاړه اخیستونه له هغه سره بل لار نشه برحال هغه مارشل ایڈمنسٹریٹر شو بیا په 1922 کې چې کله د آئین سازۍ کار شروع شو نو یو ابوری آئین جوړ شو ابوری آئین دی ابوری آئین لاندې بوټو بیا د صدر کار لاس کې واغستو د ملک صدر شو او چې درې ایم کال کې کله آئین پارلیمنٹ منظور کړو او پارلیمانی وفاقی آئین جوړ شو نو بوټو بیا د پارلیمنٹ لارې وزیر اعظم شو او پاکستان وفاقی جمهوری مملکت شو
د پاکستان دریم اساسي قانون په 1903 کال کې منظور شوی وو کوم چې تر اوسه په ملک کې عملی دی د آئینی او پارلماني چارو پوهان د دې آئین جوړونی او جمهوری اساس په اړه بیلابیل نظرونه لري د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسعود پر همدې موضوع تحقیق او پی ایچ ڈی کړی ده نوموړی له دې سره اتفاق نه لري چې ګواکې په پاکستان کې نافذ العمل د 1903 آئین په جوړېدو کې د ولس د استازو جمهوري حقونه پر ځای ساتل شوی وو
یو خدا خبره کول چې د 1973 درې اویا آئین چې کوم دی هغه یو متفقه آئین دی یو دا خو غلطه خبره ده دا خو مطلب لکه د مطالعه پاکستان په ذریعه باندې چې د پاکستان د ریاست کم سټیټ نریټیو دی هغه باندې دا ډېر زیات پروموټ کړی شوی دی ایون چې مونږ واړو په کتابونو کې به هم دا خبرې ویلې نو مونږ به هم په دې باندې بلیف ساتلو خو چې کله ما خپل ریسرچ پی وکړو ما خپل پی ایچ ڈی په دې باندې کړې ده نو ما چې کله ډیټیل وکتل او زه مطلب اومه کتو چې کوم کانسټیټیوشن میکینګ پروسس او هغه نه پزه پدې نه چې ورسېتون چې هغه مطلب یو متفقه آئین نه دی دا کنسنسس ډاکومنټ چې ورته وایي چې یونانیمس اپینین اور باندې دا ټول غلط دی
ډاکټر زبیر مسعود وایي د دې آئین د غیر متفقه بلل کېدو لپاره د دلیل په توګه درې څلور تاریخي واقعیات وړاندې کول ضروری دي د دې په وینا دا واقعیات ځکه مهم دي چې په 1901 کال کې چې پاکستان مات شو او له مشرقي پاکستان څخه بنگلاديش جوړ شو نو په پاتې پاکستان کې حالات بالکل بدل شو
د 1970 په الیکشن کې چې کوم یو ماینورټي قومو یعنی پنجابیان هغه چې کوم دی سډنلی په یو ډېره غټه میجورټي کې بدل شو نو د هغه ډیموګرافیک او د جیوګرافیکل چینج د هیستوریکل ایونت په وجه باندې ضرورت دا و چې الیکشن بیا وشي خو الیکشن نه وشو او الیکشن کې چې کوم مطلب په 1970 کې شوی و په ډیفرنٹ حالاتو کې هم د هغه لاندې چې کوم د چا چا سومره میجورټي و نو هغه کې نه اصل په کانسټیټیوشن میکینګ پروسس کې دومره چې کوم خبره وشوه هغه دا و چې کوم مطلب د ستاسو انټرم آئین جوړ شوی و نو هغه ابوری آئین چې کوم دی هغه په کنسنسس نه وشوی هغه د ټولو قومونو په کنسنسس نه وشوی د نورو قومونو لږ ریپرزنټیشن او د پنجاب زیات و نو دوی چې والی چې نه دا خو غلطه خبره ده دې مطلب خدا دی چې مطلب پنجاب څه غواړي خاص کر د بلوچستان چې کوم مطلب پولیټیشنز و هغه ډېر په اعتراض کوي نو یو خدا ته غلط کار وشو چې دی انټرم آئین یو داسې فریم ورک ورکړو دا نوی آئین د جوړولو چې په کوم کې د پنجاب حصہ زیات و دریم غټ ایکټ چې کوم اوس هغه دا و چې د 1973 آئین ڈرافٹ جوړولو لپاره چې کومه کمیټي جوړه شوې وه په هغه کې 12 کسانو په 12 کې چې کوم دی زما په خیال کې اتو که نه کسان د پنجابو داسې لږ لږ دوه یا درې یا یو کس چې کوم دی د نورو قومونو
ډاکټر زبیر مسعود وایي د پاکستان د 1903 کال آئین کا متفقہ نسی بلل کېدای نو په هغه کې د ملک د سیاسي ګوندونو هم یو لویه تیروتنه لاس لري
یو سل سوارلس آرٹیکلو باندې چې کله بحث وشو په هغه کې هم د پښتنو د بلوچو اس اوبجکشنز چې څومره کړي وو دوی 2000 امینډمنټس پکې پروپوز کړي وو چې په هغه کې سلور سوا امندمنټ صرف د یو سل او سوار لس چکم اولی آرټیکل زده هغه سره ریلیټډ و نو د دوی هغه ټول سلور سوا چې کوم مطلب امندمنټ سو هغه ټول اوور رول شو یعنی پنجاب او سندھ چې کوم پالیټیشن سب وخته هغه وشو بیا درسې وشو چې هلته په زما په خیال کې په لیاقت باغ کې مطلب د نیب په جلسې باندې چې کله د پروټو د حکومت د طرف نه حمله وشوه خلک پکې مړه شو نو بیا مطلب نیب لیډرانو یو ډېره غټه غلطي وکړه چې دوی میدان ورته پرېښودو او دوی دوی مطلب لکه مکمل بایکاټ وکړو د کانسټیټیوشن میکینګ پروسس نه دوی زر زر چې کوم دی دا باقي چې کوم څومره آرټیکل دي یعنی دا دوی په ټک ټک کې وکړې پاس کړلې ټولې او بیا په آخري ورځ باندې د نیب کسان راغله او دستخط یې ور باندې وکړې چې پکم کې ولی خان هم شامل و صرف د بلوسو څلورو کې مطلب درې کسان دستخط یې نه ور باندې وکړې که دوه کسان دستخط یې نه ور باندې وکړې
د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د پاکستان تر ماتی دو وروسته باید د پاتې پاکستان لپاره د ټولو کامونو په استازیتوب د آئین ساز اسمبلی غوښتنه سوی وای
کېدل په داسې چې اوس په چې بنگال لاندی آزاد شو نو یو د دغه پاتې پاکستان د لپاره په بل آئین ساز اسمبلی جوړېدل هغه آئین ساز اسمبلی په اوټ پر دغه بنیاد اخیستلی چې دا اوس موږ مغربي پاکستان دی بنگال موږ آزاد شوی دی دا به موږ اوس څنګه ملک جوړو د دې لپاره به دا روان آئینی نظام د ولس پر رائے د بغښت او د هغه پر بنیاد به دا منتخب کېدل بیا باغې آئین جوړاو لیکن دا سی وسو چې دا نو موږ د پاکستان د سیاسي قوتونو چې اوس تاریخ کم نتیجې را ایستلې دي هغه دا ده چې دا د دې ټولو پاتیانو بیا یعنی یو غلطي وه د دوی یو سهوه وه چې دا اوس تاریخ و دوی ته دا شپه نړۍ چې دوی په کار دي چې آئین ساز اسمبلی غوښتې وای دوی د پاکستان د اسمبلی یعنی نوی منلې کوم چې دا د باقی مان د پاکستان د پاره پاته و لیکن وسو داسې چې هغه دا مطالبه ونه سوه بلکې یو لوی جبر دا وسو چې د بټو ته دا اختیار ورکړل سو چې تا آئین ته یو ابوري آئین جوړ کړه دا ابوري آئین ذوالفقار علي بټو په خپل مرزي د خپل ماهرانو په مرزي باندې جوړ کړ او هغه داسې آئین و چې هغه د پاکستان یعنی پاکستاني بیرته لکه څه هم دا فیډرل د قومونو ملکو کثیر القومي ملکو لیکن هغه داسې راوستې چې ټول اختیارات یې په بوري آئین کې هم هغه د پاکستان یعنی یوې صوبې ته یا اکثریت آبادی والا صوبې ته د هغه د اکثریت ترجمان یو آئین یې جوړ کړ
خو افراسیاب خټک بیا وای چې دی آئین ته متفقہ آئین ځکه ویل کېدای سي چې د د پوینا همیا په جوړولو کې د ملک لوی او واړه ګوندونه شامل وو او هم د دوی لوی غشتنې منل سوي وي
موږ ویل شو چې پاکستان په تاریخ کې یو آئین د سي بلل کېدای شي چې هغه مشروع او یعنی جایز وو او د ولسی نمائندگانو په لاسونو کې جوړ شوی او هغه دغه درې ارم کال آئین دی ځکه چې په دې کې پاکستان پیپلز پارټي چې پنجاب او سندھ کې اکثریت لرلو او حکومت کې ناشته وا او وی برخوا بیا ورسره نېشنل عوامي پارټي و نېپ چې هغه او جمعیت العلماء اسلام دوی په بلوچستان او پښتونخوا کې حکومت او دوی هم ورسره په دې کار کې ملګری وو او نور اپوزیشن پارټي هم چې اگر چې پارلیمنت کې ډېر نمائندګي دا خو چا یو دوه درې سالور نمائندگان خو ټولې پارٹی په دې راضی او شامل وي او متفقہ تور باندې جوړ کړو یعنی متفقہ په دې باندې چې په یو نیم خبره خو اختلافات بیا هم وو
د پاکستان د سینټ غړی تاج هیدر وای په یو ملک کې د آئین جوړولو لپاره د اکثریت لرونکو ګوند ذمہواری جوړیږي چې د ټولو غاړو اندیشنې او شکایتونه لری کړي د د پوینا د پیپلز ګوند مشر ذوالفقار علي بټو د درې او ایم آئین جوړولو او منځرولو لپاره هم دا سې کړي وو
شهید ذوالفقار علي بټو آئین بنا سکتے تھے پاکستان کا
شهید ذوالفقار علی بوټو آئین جوړولای شو په اسمبلی کې د هغه ډیر لوی اکثریت وو د اسمبلی یو سلو درې دیرش غړي وو او په هغه کې سلو ته نږدې د ذوالفقار علی بوټو د ګوندو هغه هر څه په خپل خوخه کولای شو خو هغه داسې و نه کړل بلکې همغږي را مېست کړه او هر فکر لرونکي په څنا څه شکل ضایع کړل
اور هر نقطه نظر کو کسی نه کسی طریقے سے اکوموډیټ کرنے کی کوشش کی
په 1903 کال کې جوړ شوی او عملی شوی آئین که څه هم تر اوسه په ملک کې نافذ العمل دی، خو په ځانګړې توګه ملتپال پرې ځینې تحفظات لري. د دې اندېښنو او غوښتنو لرې کولو لپاره په دې آئین کې یو شمېر بدلونونه هم شوي دي. په دې بدلونونو کې تر ټولو اتلسم بدلون یا ترمیم ډیر مهم بلل کیږي، دا چې د دې ملتپالو شکایتونه څه دي او د هغوی لرې کولو لپاره په سویو بدلونونو کې اتلسم بدلون ولې ډیر مهم بلل کیږي. په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې د آئینی او پارلماني چارو له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي او خوشحاله اوسئ.